د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دیني سوالونو او جوابونو په خپرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوست. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو كشتني مؤخستي أو دا جواب لپارمو خدمت مقامات راكره.
جزاكم الله.
بلی.
السلام علیکم سر.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی که خپل نومره وشیس. عبدالرزاق صاحب شرغلاس. تعلیم القرآن رادیو خراسان لار خبرونه ده. مهربانی وکي خپل شریف شته نو مطرح کی.
که صاحب ما ده افتنه ده. زه مشکل لرم بس که خدا پاک داره ته حسانه کی او خدای نیک از ما ته خوشتي کاله پاک داره ته حسانه کی.
شا داغه لپاره ته څو کې ډیر شست تاسو خمنه. السلام علیکم. جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالرزاق ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د هر حاجت دپاره په حدیث کې یوه طریقه ښودل سوې ده چې دغه طریقه یو څوک عملي کی، هر مقصد چې وي، حلال مقصد وي، الله عز وجل به یې ورپوره کړي. هغه طریقه صلات حاجت دی، یا د حاجت لمونځ دی. جامع الاصول په شپږم جلد صفحه 251 کې دا حدیث را نقل کړی دی چې عبدالله بن اوفا رضی الله عنه روایت کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من کانت له الى الله حاجه او الى احد من بني ادم فليتوضا. واذا هر چا چې یو حاجت رب عز وجل ته وي، یعنی دا چې هغه حاجت یې په الله پوره کیږي، یا د کوم انسان سرکار بند وي چې غواړي دا کار یې پوره سي، نو وای دا کس چې اودس تازه کړي او ډېر ښه دي یې تازه کړي، بیا دې دوه رکعته نفل وکړي، او تر نفلو خلاصېدو وروسته دې حمد و ثنا او درود پر پیغمبر علیه السلام ووایي. بیا دې دا دعا ووایي: لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. دا دعا دي ووعي أو بيادي أخبر حاجت أخبر رب تبيشك نو قران أورورة تدعغ كار وكا أو دا أخبر حاجت ترداغ المانزة أو دعاء ورستة رب عز وجل تبيشك الله عز وجل بستا مقصد بورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب زوبا لوردون كده. بني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. جنتي سي خير وسي مربانيك اخبال نمرا وشيست. زاهد الله صاحب دلول يا سخ شرغ لاس تعلیم القران راديو خلاص الله خبره ولا د خپل شریف شنو مطرح کی
ما شریف شنو دا د سینټاون د سین خلک ولا حلواي او دا انسان د بل انسان سره لا بدکار وکي او دا وې دا د غسل په خخښه بتر در پښیلان دي کی وي تر اوس په تی وي دا غسل د دراوات کړنه کی
دس. زاهد الله صاحب د سخمنه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د زاهد الله ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا خبره مشهوره ده، خلک یې عام پر خلو باندې یو و بل ته سره کوي، خو شرعا حقیقت نه لري. که څه هم لواطت کول ډېره ستره ګناه ده، خو د الله عز وجل قانون داسې دی چې یو څوک مسلمان وي، هر څومره ګناه چې وکړي، هر څومره ګناه چې وکړي، چې په حق توبه وباسي، الله عز وجل یې توبه قبلوي. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي، د سورة النساء 43 نمبر آیت: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقينا الله عز وجل اغشاتا عفنكي چاغ الشرك او غير ددي سخا كتوك توبه وباسي هر دول گناچ اكري كد الله خوش اسو الله بخشوت. او بل زكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماي تبراني دا حديث رانا كل كري دي فرقم وساو بنزاوية الندم التوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ويبشيماني پر گناه باندي پر اشتيا او پا ايندك كلك ارادة دا گناه نكولو دا توبه دا. او چوك چي دا گناه سخ توبه وباسي دا داسي چوك تي لکا گناه چي بيخي کرنه نو دا چې څوک وای دا خشته به په ځان پورې ویل کي یا څنګه کي دا حقیقت نه لري. علاج یې کلکه توبه ده. کلکه توبه دا چې پر دې عمل کلک پښیمانه کېدل او په آینده کې د دې کار د نه کولو کلکه اراده. بس همدا ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني کې خپل نوم راوښایست. پیدا محمد صاحب د عینو مینې څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شرعي پوښتنه او مطرح کړئ.
شرعي پوښتنه د مولوي صاحب دا ده د کتان سړی واخلي کسان ته ډوډۍ ورکوي به درې نه روژې نیسي. دا درې روژې چې سړی نیسي دا به پرله پسې نیسي که یا په مابینځ کې یو دانه خوړه کېږي بیا نیول کېږي. لوس کسان ته ډوډۍ ورکوي چې یو نفر ته یا پیسې پرې یو ځای ورکړي یا خوراکه شیان پرې یو ځای ورکړي پرواه خو به نه شي.
ډېر ښه. پیدا محمد صاحب ستاسو پوښتنه واورېده. ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب. تاسو د پیدا محمد ورور پوښتنه واورېده. مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د قسم کفاره دا ده چې اول به مری ازادي او که یې چیرې دا په توان باندې نه وه نو بیا به لسو مسکینانو ته جامه ورکړي او یا دا چې لسو مسکینانو ته به خوراکه ورکړي. متوسط خوراک به لسو مسکینانو ته ورکړي. کومو لسو مسکینانو ته چې اسعار ورکړي هغو لسو مسکینانو ته به یې ماښام هم ورکړي. او په دې لسو مسکینانو کې به غني نه وي، نابالغ به نه وي، بددعي به نه. دلته الله عز وجل د عشرة مساکین لفظ ویل، یعنی لس مسکینان یو یې نه دی ویلی. نو لسو مسکینانو ته لس قبضه پکښې شرط. او داسې هم کولی سي چې دا د لسو مسکینانو خوراک ته یوه کس ته په لس واري ورکړي، یعنی په یو وار نه، په لس وار. او که د لسو مسکینانو هغه د خوراک یا د پوشاک پیسې راواخلي یوه کس ته ورکړي، دا نه دی جایز. او همدا ډول دا درې روژې دا متتابعات دي، پرله پسې دي، په مابینځ کې به یې فاصله نه راوړي. په تاوای هندیا په دې اړه باندې لیکي: وهي احد ثلاثه اشياء ان قدر عتق رقبه يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار او كسوه عشره مساكن لكل واحد ثوب فما زاد. ورست بيالكي او اطعامهم، والاطعام فيها كالاطعام في كفاره الظهار. يوجويلكي ورست بيالكي فان لم يقدر على احد هذه الاشياء الثلاثه صام ثلاثة أيام متتابعات. فتاوي هندية جلد أم صفحة يوشبتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أرزون كتا. بلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم يربانيك اخبر نمرا وشايست. أحمد الله تعليم القرآن راديو خلاص الله اخبر وانده مرباني وكي اخبر شريف سنو مترحكي. خیر اوسی. محترم مفتی صاحب تاسو د احمد الله پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې تا تلیفون د یو چا څخه رانیولی وي په 2000 باندې، دا تلیفون ستا ملکیت، ته کولی سې چې دا تلیفون پر بل چا باندې خرڅ کړې، په ګټه یې ورکړې یا یې په هغه سر باندې ورکړې. او د ګټې د پاره په شریعت کې کوم ټاکلی حد نشته. ته کولی سې په 1000 یې ګټه ورکړې، ته کولی سې چې په 2000، ته کولی سې چې په 3000، هر څومره ګټه چې ورباندې وکړې. صرف د اسلام د مبارک دین په هدایاتو کې دا خبره سته چې ته کوشش کوه چې د خلکو سره تسامح او تساهل کوه، او د خلکو سره تشدد مه کوه، یعنی د خلکو سره خدع مه کوه، یو تلیفون دی تا په 2000 رانیولی دی په بازار کې په 2200 یا په 2000 دی تی پر یو چا باندې په 4000 کې دا خدعه ده. د پتواله مخې دا ګټه تا ته جائز ده خو دا چون تا خدعه وکړل. پیغمبر علیه السلام فرمای وای څوک چې خدعه وکړي هغه زما د ډلې څخه نه دی، یعنی ګناه د هغه بیا جلا. البته که چیرې تا د یو چا څخه تلیفون په 2000 رانیوي بیرته دی پر هغه کس باندې تر هغه 2000 کم خرڅوي، عیبم نو پکشی پیدا سوی، دغه صورت نه دی جایز. الموسوع لکی فالربح المشروع هو ما نتج عن تصرف مباح كالعقود الجائزه مثل البيع والمضاربه والشركه وغيرها، فالربح الناتج عن هذه التصرفات المباح حلال بالاجماع. الموسوعه دوشتم جل صفحات سلور اتا. السلام عليكم ورحمت الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب خورکی مو پوښتنه کړې وه، وایي په ځینو ودونو شادیو کې ښځې سینګارونه کوي، بېلابېل شیان پر مخ باندې موږي، بیا په دې وجه چې دا د مخ شیان یې خراب نه شي نو پر مخ باندې مسح کوي، او که مسح هم ونه کړي مخ پرېوي بیا یې هم د مخ پوسته د ځینو موادو په وجه اوبه نه ځي، نو دغسې مسح کول او یا دغسې مخ پرېول څه حکم لري؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په اوداسه کې مخ پرېول فرض دي. ټوله مخ څه کوي؟ که چیرې د مخ پر یوه برخه باندې یو داسې شی پروت و چې دننه اوبه نه رسېدلې، لا لمونځ نه دی سي او داسې نه دی سي، او دا چې ټول مخ نه مینځي یا دا چې د مخ وداخل ته اوبه نه ورځي فقط مسح ور باندې کوي، دا او داسې نه دی سي او دا لمونځ یې نه دی سي، حرام کار دی، کبیره ګناه ده. حلبي لیکي ولو ترکها ای ترک المضمضه او الاستنشاق أو لمعة من أي موضع كان من البدن ناسيا ثم تذكر ذلك يتمضمض أو يستنشق أو يغسل اللمعة. حلبي كبير سبحاء فنزوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أريدون كتاب بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أمير بانيك اخبر نمرا وسيست دا جمولی صاحب څخه یو پښتنه وکړه، مهرباني اسمت الله صاحب یو پښتنه
پر دا ډول د ذکر چې لوی خپل واځي کې شریک حضرت صاحب لاسونه
چې دا ذکر کول خپل شدي که څوک یو مرشد پیر ته ولاړ شي او داغه څخه اجازه وغواړي. دسه خیر اوسې.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په تصوف کې داخلیدل یا بیعت کول دا اصلا د الله د پیدا کېدلو لنډه او مجربه طریقه ده. دا داسې مثال لري لکه سړی چې په سفر باندې یو چا یو بل ولایت ته ځي، د پښو لارې یا د موټر لارې، د نه هغه ولایت لیدلی نه یې لاره لیدلی، خو د اټکل له مخې پر هغه خوا باندې روان وي، ممکن یو وخت به ورسیږي خو نه وخته او د تکلیفو سره. او که یو بل څوک ورته ووایي چې راځه زه په موټر کې د سره سپور سم، دا ولایت ما لیدلی دی او دا لار راته معلومه ده، که دا سړی ورسره ملګری سي نو په ډېره اسانۍ او چابک ورسیږي. نو که چیرې ته ذکر کوې ثواب خو ورباندې مرتب دی، په دې کې هېڅ شک نشته، خو که په تصوفو کې داخل سي نو ګټه به دې زیاته، بې تکلیفه او ژر وي. تصوفو په اړه باندې حکم لیکلی دی فتاوای حقانیات و همجل صفحات و سوا پینزت سلویش حکدا فی فتاوای محمودیات در همجل صفحات سلور سوا پینزلس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل اردون کتا بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میربانی که خبل نمرا ورشای است
فضل الرحمن تجدید خبل کارزات رسای سرپتمان
فضل الرحمن صاحب شر اغلاس تعلیم القرآن را دیو خلاصون لار خبره و نده میره بانی و که خبل شرعی پشتن و مطرح کی
شرعی پشتن مجمولی شاید شراد عزب بادم علیه صلات و سلام تو جبه چو عربی و دیده نوری جیب سنگ مختلیتی را لگه داغه مجمولی شاید
درش فضل الرحمن صاحب تاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د فضل الرحمن ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې آدم علیه السلام چې الله عز وجل پیدا کړي، د چې په کومه ژبه باندې خبرې کولې، تر اوسه پورې په قرآن او په صریح احادیثو کې هیڅ داسې ښکاره دلیل نشته چې آدم علیه السلام په دغه ژبه باندې خبرې کولې. خو روح البیان په اول جل صفحه سل کې لیکلي دي چې آدم علیه السلام په اوه سوه زره سبعمئه الف په اوه سوه زرو ژبو باندې یې خبرې کولای شوی. او بیا چې وایي کله د هغه معهوده درختې څه خوراک وکړ هغه نورې ټولې خبرې ځینې ولاړلې یوازې عربي ژبه ورته فات شوه. په دې باندې یې خبرې کولې. نو بیا چې کله الله عز وجل نبوت ورکړي هغه د نورو ژبو علم یې بیرته ورکړ. وایي بیا ده د اولاد سره په مختلفو ژبو خبرې کړي، عربي، فارسی، رومی، سوریانی، یونانی، عبرانی، زنجی، دا ژبې روح البیان ده. خو تحقیق دا دی چې په دې اړه باندې ښکاره کوم دلیل نشته چې آدم علیه السلام په دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د عربو توالد او تناسل چې راپیل دی یا د عربو قوم د کومه ځای څخه په عربیت باندې غږ کوي د اسماعیل علیه السلام څخه راپیل دی. او بله خبره دا چې کوشش کول پکار دی هغه شیان چې د هغو ضرورت نه وي په هغو پسې سر ګرځول نه دي پکار، په هغو کې پلټنې نه دي پکار. الله تبارک و تعالی او پیغمبر علیه السلام یوازې هغه ضروریات چې د انسان ورته ضرورت دي هغه یاد کړي دي، او د کومو شیانو چې ضرورت نه وي هغه یې نه دي یاد کړي. نو لهذا چې کوم شیان الله نه دي یاد کړي، پیغمبر علیه السلام نه دي یاد کړي، نو د هغو پلټنه او تفحص دا لازم نه دي. ښه دا ده چې تر دغه وخت مصرفولو یا فکر مصرفولو یو د دین مسله زده کړل سي دغه به خیر او ثواب تر دې زیات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب زبل اردن کتاب. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مې ربانې خپل نوم را وښست. محب الله صاحب شرح الله ستاني من قران رادیو د خپل شریف شتنه مطرح کی مې ربانې
مننه زما د جمهوریت څخه خدا پښتنه تفصیل سره د کال لا کوپی یا یو یم لا کوپی زکات ولري. آیا دا د مسجد مولوی ته دغه کدی غنی وي دغه کوای شي چې نه کوي او دی ولاړ وي په تنخوا دغه زکات و دغه مولوی ته مونږ کوای شو چې نه کوي.
ډیر ښه ډیر خیر. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د محب الله ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې امام ته که څوک تنخوا ورکوي او بیا زکات هم ورکی جائز دی. البته که چیرې امام غنی وو نو بیا زکات ورکول نه دی جائز. که امام غنی کولای سي چې تنخوا واخلي د خپل امامت که څوم غنی، اما زکات نه سي اخیستلی. که امام غنی وو نو بیا به زکات نه ورکي، عشر به نه ورکي، خپله تنخوا به ورکي، بلابود کې کومک ورسره کوي د دې کار. توای هندیا په مصرف کې د زکات داسې لیکي: منها الفقير وهو من له ادنى شيء وهو ما دون النصاب او قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجه الى توايه نياج الاول صفحه يسلواتها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردن كده. بله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من باندې خپل نمره وشه
مانم نجیب الله دې جوړې ولسوالي محمد
استاد سره په تماس کې. نجیب الله صاحب د جړې څخه شر اغلا تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده، مهرباني وکړئ خپل شری پښتنو مطرح کړئ.
زموږ صاحب ته مدا پښتنه ده چې موږ دلته یو څوک دکانداري لرو، نو تاسو مې ته مې ته سامانونه چې کړته ده د ماشینانو او ټمپو د دغه ده، نو دغه موږ د زکات چې باسو په څه طریقه باندې باید چې وباسو، یعنی سرجام ګور ته حساب وکړو که ګرده ناک پر ناک وګر ده بس سره جمع کړو بیا سرمایه معلوم کړو او بیا زکات وباسو.
ډېر ښه نجیب الله صاحب پوښتنه مو واورېده. ټول ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د نجیب الله ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د دوکان سامان چې هر څومره دی دا ذره په ذره حساب غواړي، نټ په نټ حساب غواړي. او که چیرې ممکن نه وو هلته به اټکل کړي، او که چیرې ممکن وو ګران کار وو نو دا ګران کار به پر ځان قبلوي، دا تکلیف به پر ځان قبلوي، ټول حساب به معلوموي. ځکه ټول کتابونه لیکي وایي زکات چې دي تجب فی کل مئتی درهم خمسه دراهم، په هرو دوو سوو درهمو کې پنځه درهمه دي. نو دا چې ته اټکل کوې نو که دې تر هغه کم ورکړي نو دا خو غاړې دې بندې دي، نو په اټکل باندې کار نه کېږي. خپله حساب غواړي ذره په ذره، او که ممکن نه وو ګران څه کوې هلته نو بیا د تحرا څخه کار واخله، یعنی فکر وچلوه غالب ګمان، او که ستړیا غوښتل نو ستړیا خو پر ځان تېره کړه، په دې ستړیا کې هم ثواب دی. هندیا جل اول صفحه 103 او بحر دوهم جل صفحه 222 د موتار جل دوهم صفحه 208 بدايه جل دوهم صفحه 14. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی که خپل نوم را وښایست. مهربانی اول خپل نوم را وښایست بیا پوښتنه وکړئ. شا ګلالی صاحب مهربانی. ګلالی صاحب پوښتنه مو واورېدل څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د ګلالی ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مشکات المصابیح په رقم 24 باندې دا حدیث را نقل کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان توضا فابلغ الوضوء ثم قام الى الصلاه فاتم ركوعها وسجودها والقراءه فيها قالت حفظك الله كما حفظتني واسعد بها الى السماء ولها ضوء ونور الحديث وش حديث پیغمبر علیه السلام فرمایي وای کچيري یو څوک او د ستازک شي تازک بیل مانزه ته ولارس سي ركوع وکي سي سجدا وکي شکر اتوای نو دال منز دت دعا وکي او داسي ورتوي حفظك الله كما حفظتني الله دي داسي وساته لك زي چې دي ساتلي او دا المنز اسمان ته وخيجي او روشنايي او نور ورسري دا اسمان دروازه ورته خلاص سي حتا چې خپل رب ته ولارس او انت د رب حضور کې دا هغه چا لپاره شفاعت و غواړي چا چې دال منز ادا کړي چاک او دسي تازه نه او بیا اي المون سی و نکی رکوع ای شو نکر سجدا ای شو نکر او نه ای قرات سی و نو کله چې المون خلاص کی المون ورته وای ضیعك الله كما ضیعتني الله دې داس زای کله کز چې دې زای و بیا اسمان ته وخیش تک تور تیار ور سره ملګ اسمان ته چې وختی د اسمان دروازې ورته بنس بیا دا المون دا سره و پیچل سی و پیچل سره واخستر دا سی لکه زور ټکر سړی پیچی بیا دغه سړی پر دا مخ په وولي چې دغه لمونځ یې ادا کړی دا حدیث چې تا یې یادونه کړې دا حدیث خو دغه سسته نو اوس خبرې دوې دي. یوه خبره د فتوا ده. فتوا خو دا ده دغه سړی چې لمونځ دغه رقم خراب و تراب کړی دي واجبات د لمانځه یې په کښې پرېښي دي قصدن د دغه سړي لمونځ واجب الاعاده دی. مشهوره قاعده د فقه ده چې په کوم لمونځ کې واجب سهون فات سي سجده د صحیح کار ورته کوي قصدن فاتسي اغل من واجب الاعاده لا اعاده بيت ترى غرزول واجب داس منزونه که چاکری نو پتوا خدا د چ دل منزونه دي بيت ترى وکرسي نو پتوا ل اخر دای نه خلاص شي تر څو دل منزونه چاغل منز بيت ترى وکرزوي نو بیا خصم سو اغل من دا شرا او سخه خلاص او بل الهي بخش ده الهي بخش خو نو دوم رعام ده چې او چا په ټول عمر سجود نه لګولي او الله ته په حق توبه وباسي الله پر دې قادر دي چې دا ټول منزونه ور معاف که څوک پر شا توبه وباسي او تر خپل وسر چې دا لمونځ خراب کړی دي هغه بېرته را وګرځي نو الله عز وجل به اخلاص. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وصلى الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اورېدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې زه اسلامل او راسره محترم مفتی صاحب د همدې خپرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.